دجوان رنگونا ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په کې په د کابانو په روزلو خبرې کو په روسي کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې په برخه کې نسبتا ډیر کار شوی دی په بیلا بیلو ولایتونو کې د کب روزلو فارمونه جوړ شوی چې لکبلې لوي خو د کب د خوشي تولید زیات شوی او لبل خو غنو خلکو ته د کار فرصت برابر شوی دی د طبي متخصصانو په وینا د کب غوښه تر بلې هرې غوښې د انسان روغتیا ته ګټه ورده نو هر څومره چې د کب د غوښې تولید زیات شي او خلکو ته په ارزان او اسانه پلاس ورزی په همغه اندازه به د حقوقي صحت هم ګټه کړي وي کندهار او هلمند افغانستان په جنوب کې هغه ولایتونه دي چې د کبروزنی ډیر فارمونه پکښته په شمال کې بیا په کندوز او بغلان کې ګڼ کسان په دې ډول فارمونو کې په کار بوختي په دې خبرونه کې به زموږ ملمانه درته ووایي چې د کبانو فارمونه څنګه جوړیږي څومره پانګې ته اړتیا لري ستونزې څه دي او بازار څنګه دی زموږ ملمانه دی له کندوز څخه د امو د کبروزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطا الله په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤول محمد ابراهیم او همداراز په کندهار کې یو بل ململ رو بشیر احمد خان چې هغوی هم د کبانو د فارم خاوند دی او محمد ابراهیم صاحب په کندهار کې اوس د کبانو څومره فارمونه شته کې د شمیر په اړه اول راته وایست
مننه لمړی سلامونه تاسو همکارانو او تاسو ټول د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم اوس کوم فارمونه په کندهار کې ستون لري هغه د 1250 شاوخوا کې دي مخکې کلون کې یعنې 13 کال درې کال مخکې هغه 1300 تر رسیدلې وو
نو ولې کم سوي دي ولې کم شوی دی دلیل یې څه دی
عمده دلیل یې دا دی چې وچکالي ده
یعنی دومره به هم نشته چې دی و فارم لپاره کفایت وکي
استاهو خو بیا هم دومره اثر کړی دی چې موږ د مایانو فارمونه په کندهار کې اکثره په دشتي سیمو کې هلته وبډي فتت لینی دي او د فارمونو شمیر هم د سقوط سره په دې خاطر مخامخ شوی دی چې وبنسته فقاتي اندازه باندې خلق نس کولای چې مایان ته وب برابر کی
بله ابراهیم صاحب
خپل پښتنو وبکی
شه یوازې وبوستو زده او دا هم د چې د خلکو وسم وس کم شوی دی په خوای اقتصادي وضعیت شو وس خراب دی هر څوک به د ماهی یا کب غوښه خوړلې نشي ځکه چې ګران ده
نه الحمدلله په تیر دوه کال کې موږ د ساري په دې کې پرمختګ کړی دی یعنی خلکو تقاضا هم ډېره سوې ده چې د ماهی غوښه وخوري که څه هم اقتصادي مشکلات شته خو موږ تېر دوه کلونه تجربه کړله چې د تېر کلو په پرتله باندې ډېر مایان بازار ته ورانیستول او ډېر خلکو تقاضا درلوده
بله صحیح ډېر مننه بشیر احمد خان صاحب تاسو راته وایست دلیل ستاسو په نظر څه دی چې فارمونه له یو نیم سلو ته راکم شوي دي دلیل یې څه دی په کندهار کې یوازې وچکالي ده او که د خلکو بې وسي او ضمناً داسې هم ویل کېږي چې له ګاونډیو هېوادونو خصوصا له پاکستان څخه کبان واردی شي ارزانه واردی شي او هغه هم د دې سبب کېږي چې ستاسو کاروبار خراب شي
د وو ستوندې چې وو کموالی دی د وو برابر باندې دا مشکل دی چې خلک دونه سره کم سوله نو دا مشکل دی وو تاسو
یعنی او به دومره حد کې کم دی خو داسې سیمه هم شته سیالته او به ډیری دی په هغه سیمو کې بیا ولې دوی خپل فارمونه نه انتقالوي مثلا دالی بند دی په کندهار کې ارغنداب سین دی نو او داسې خوم نه ده چې اوبه ډېرې زیاتې کمې دي که څنګه
دغه لامل دی چې د اوبو لامل په حساب باندې چې هغه سس کال نامې خو ده الحمدلله بس راوې دي نور کلونه کې خو بیا اوبو د خوا څخه نیستي وه نو بیا په دې خاطر چې خلکو دغه نه شوی کولی جرات نه شوی کولی چې مایان
او گاونډي هیوادونو مخکې ما اشاره وکړه چې له پاکستانه کبان راځي، لکه د چرګانو په برخه کې خلک شکایت لري، خصوصا په شرقي ولایتونو کې کله چې موږ د چرګانو په اړه بحث درلود د فارمونو د خاوندانو یو شکایت دا و چې له اخوا کله چې د دوی چرګان په رسیدو سي او باید بازار ته وړاندې کړي له پاکستان ارزانه چرګان راسي او د دوی کاروبار خراب کړي، دا مسله خو په کندهار کې نه دي.
اصلی کی خبر در مسئلہ خبر کم کاروباری سر پخلاسی مسئلہ کیا کھڑی ہے کار مختبائی سے کم کاروباری سے ناور لری یا چرگان و فارم لری جو مسئلہ کیا نہیں کھڑی سہولت نہیں
ابراهیم صاحب د خوراک په اړه راته وایي چې کبانو ته څه په فارمونو کې څه خوراک ورکوي؟
کبانو ته محلي خوراک ورکول کیږي چې هغه موږ شفتاله یعنی سپیس ورته وایو او عموما خپل فیډ لري، خو هغه څه ګران تمامیږي، خلک نشي کولی چې دایمي توګه هغه استعمال کړي، نو عمومي موږ شفتاله ورته استعمالوو او دغه کنجاره چې کوم غواګان ته ورکول کیږي
فارمونو کې اچوي چې بیا په مایانو بدلی شي، او که واړه کبان راوړي د روزي او غټوي او بیا پلوري؟
نه، موږ واړه بچان د پاکستان څخه راوړو د لیکندار خپل شرکت، بیا د شرکت لاله پر فارمداران باندې توزیع کوو، بیا د روزي غټي بیرته په ځمن کې چې سیزن یې یعنی وزن واخلي د یخ په موسم کې بیرته موږ ځنې رانیسو، بیا پر نور شرکتو باندې توزیع کوو چې هغوی بازار ته وړاندې.
درست، تاسو وایئ چې بچی راوړي، ولې پخپله دغه کار په کندهار کې نشي کولی؟ د نسل اخیستلو کار ولې نشي کولی؟
تر اوسه خو په دې نه توانېدلی چې خپله د مایانو دپاره موږ شری جوړه کړو، د دولت همکاري نه شخص نشي کولی چې په یوازې توګه باندې دغه کار مخته یوسي، ځکه دا مسلکی کسان غواړي چې هغه مسلکی کسان دلته شتون نه لري، هغه به لومړی بهر هیواد تاسو بهر هیواد موږ پاکستان هم تایا دی هلته ډېره تجربه سته په دې بخش کې، نو چې موږ مسلکی کسان نه او د دولت همکاري نه څو پرې دا همکاریان نه ناممکنه ده چې موږ دا کار وکړو.
د دولت څه ډول همکاري تاسو غواړئ؟
د دولت څخه دا همکاري غواړو چې لومړی موږ مسلکی کسان وروزی بهر ته واستوي، او ورسته بیا دا خپل ځنګړي فارمونه یعنی حوضونه غواړي، سلر وساته برق غواړي، د اوبو فعال سیستم غواړي، نو چې دا ټول سره یو ځای شي او مسلکي کسان ان شاء الله مستواله شي، بیا دا بچان مایان باندې بچانو.
بله، او یو فارم څومره ځمکه ته اړتیا لري؟ څومره ځمکه کې یو فارم جوړوي؟
او سات یو فارم د تجارت لپاره چې مایان شوور ورزتي هغه یو جریب
په فارم سربیره په ډنګ سی ورته جوړوي، پیغه کې څومره وبو ته اړتیا ده؟ وبو باید دا جوړ وي دا ډنډ یې او کنه
فاوسد ډول قانوني دا فاوسد کې چې په ډنګ کې وبو ودري چې باید اچھا سنتي وي، دا رښت اندازه ده، بیا نو په اضافه سم تاوان نه کوي چې سوچ دلمر وړاندې وبو ته داخلي شي، نو اچھا سنتي د وبو اندازه ده چې باید په ډنګ کې ودري.
بله صاحب، بشیر احمد خان صاحب، تاسو ټلیفون مخکې قطع شو، تاسو هم په ستونزو خبرې کولې، د کبانو د فارمونو خاوندان څه ډول ستونزې لري؟
ستونزې مستحکم چې حکومت زموږ ته دغه نه ده کړې، توجه نه ده کړې، نو په دې خاطر چې موږ کمزورې شي، نو کله محمد ابراهیم چې وویل چې مسلکي کسان غواړي باید اطراف ته ولېږل شي، دوی باید یو څه زده کړي، نو په دې خاطر چې اوس د خلکو حساب چې دی کمزوري دی، اقتصاد یې کمزوري دی، نو حکومت دغه نه دی اوته کړی، نو په دغه د فارم په حساب کې به دغه کمزوري ډېره شته.
بشیر احمد خان صاحب، بل پوښتنه داره چې که یو څوک فارم جوړ کړي، فارم ډیر کار ته ضرورت لري او کنه بس مایان دي چې خوشی دي کړل په ډنډ کې، نور کله کله خپل خواړه راچو نور کار نه غواړي؟
دونه کار چې د مایانو کم دي، د نورو په حساب باندې د مایانو کار ډیر کم دي، نو کله چرګان نور داسې سونه کله غواوي درغو پري، د مایانو کار ډیر کم دي، مصرف یې کم دي، تاوان یې کم دي، نو کوم مصارف چې نور دغه لري دی نه لري.
بله او دا خواړه په څلور ویش ساعته کې څو واری ورکوي؟
خواړه چې داسې دي چې بجی کې خو خواړه چې اوس خبر چې اوس مو سره همکاري وکړي هر کال هر حوض والا ته ناور والا ته چې په حق ورسېږي خپله د دانه وغه چې دې ورته وایي دا ورکې انشاءالله بیا دا هر سړی کولی شي چې مایان سټان رانیسي او خپل ناور کې واچي هغه دانه وپیډي او برابر شي نو بیا پرمختګ کیږي.
بله ډېره مننه. زما اصلا پوښتنه دا وه محمد ابراهیم صاحب، که تاسې راته ووایئ چې کبان څومره خوراک کوي؟ ځینې مثلا دوی د چرګانو د فارم خبره وکړه، چرګان چې وینې دوی خوراک کوي دانه خوري، کبان څومره خوراک کوي؟ یعنی مصرف یې څومره دی د خوړو؟
کبان خو عموما د کبان اندازې ته کتل کېږي، فارم ته کتل کېږي، نو بیا د مایانو کوم مایان څه ورځ پاول لومنی شو کې دی ډیر کښنی خپل اندازه لري، میاش بعد بل اندازه لري. عموما ماین چې غټان سي مناسب خوراک او شواروس یعنی په تلر وساته کې دوه وخت خوراک واړي، سهار پر 8 بجې او مازیګر پر 5 بجې یا پر 4 بجې باندې ماین ته خوراک ولوي.
بله، مثلا کې یو فارم چې سل کبان پکې ساتل کیږي، وزن یې نسبتا شوي یعنی تر نیم کیلو شاوخواوي، څومره خوراک باید ورکړي؟
باید 15 کیلو شفتاله سهار ورواچو او 15 کیلو مازیګر.
نو یعنی دې معنا دا ده چې خوراک کوي او په خپل په ډنګ کې چینجی او نور شان تبنچوي هغه هم خوري او کنه؟
یو د 10 چینجی وی چې هغه ډیر کوچنی وی هغه په سترګو نه معلومیږي، هغه مایان فلټرای استفاده ځنی کوي، خوراک کوي، هغه سړي تغذیه اخلي. او بل د چینجی وی چې هغه سړي مرض اخلي، دې په مشکل کې واقع کې مایان مرګ دي کې هغه د خپل دوا وی لري. نو یوازې انجینر دي پاوس کې هغه نور حیوانات هم پیدا کیږي چې څو دنه مال می هغه ټول مایان فلټري او د استفاده دي کې، نو هغه هم مایان ته ډیره ګټه کوي.
بله، او تاسو دې د مایانو د مرض خبره وکړه، او بو یې هم تبدیلوي؟ ما خو دا سوریدل دي چې او بو باید یو جریان ولري چې اکسیجن پکې تولید شي.
فکاتی اندازه ما نه وسول ویری چې کومه توصیه فارمدار یا مسلکی کس ورته کړی، ان شاء الله بیا که جن نه کمی خیر دا شی مشکلات راځي په کال کې چې هوا ډیره ګرم سي یا یو بل لټی نه هغه وخت کې دی تازه او بوت ضرورت لري او بعد اوس عبور لاسه او به تبدیل شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی محمد ابراهیم چې په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل دی، او همدارس بشیر احمد خان چې په خپل د کبانو د روزلو فارم لري. زموږ دریم میلمه انجینیر عطا اولاد دی په کندوز کې دی، تملرو چې دوی هم ځواب راکړي. ابراهیم صاحب، په کندهار سربیره ستاسو په گاونډیو ولایتونو لکه هلمند او روزګان او زابل کې هم د کبانو فارمونه شته؟
بله، او په هلمند کې زیات دي. هلمند کې زیاتې ودی او روزګان کې لیر ولایت دی، لارې ډېرې فراخې دي. تر اوسه په دې اړه مایانو فارمونه ډېر وس نه دي کړي، خو بیا هم په تیرو دوه کلونو کې تقریبا خلک سره آگاهي ودی، لیواله دي چې د مایانو فارم جوړ کړي. نسبتا نور ولایت او روزګان ولایت وو کې شد ان شاء الله وبم لري، او زمينه د جنډه مسایده سوي چې تاسو فارمون ته کار وسی سره قرار چې یو سړی فارم ته ضرورت شي هغه فارم جوړ کړي. نږدې شاو خام تایګان یا د لور ولایت والو څخه له ګو ترازی پښتنه کوي دا غو څخه جوړېدو طریقې ځکه نو کرا قرار هم مایان فارمونه زیاتېږي.
تحصیل په هلمند کې ډیر دی، هلمند خو به هم ډیر لري. الته تر کندهار ډیر فارمونه دي؟
نه، تر کندهار نه دي ډېر. لومړی کندهار دی، کندهار په درې کال مخکې ټول افغانستان مخته ولایت چې ډېر فارمونه شتون درلود، خو لومړی څنګه چې داراله چې وچکالي سوله نو فارمونه راکم سول. په نسبت د کندهار او د هلمند باندې فکر نه کوم چې دوه نفر کې تقریبا مساوي دي فارمونه.
بله صاحب، ډېره مننه. مخکې انجینیر تاولا چې متاسفانه اوس ټلیفون ته ځواب نه وایي راته وویل چې په کندوز کې شاوخوا 400 فارمونه دي، ځکه چې هلته د اوبو مشکل نشته. کنه یو وخت دا فارمونه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه له کندهار شروع شول. بشیر احمد خان صاحب، تاسو کوم ډول کبان ساتئ، کوم ډول کبان روزئ، نوم یې څه دی؟
دلته فعلا دوه رقمه مایان دي، هغه لکه ګلپام ګراس، دا ګراس په نامه یادیږي، او یو ګلپام مورته چې کوبی ورته وایي، نو بل نوم یې ګلپام دی. نو دغه دوه ډول مایان چې دي دلته په کندهار کې فعلا ساتل کېږي.
کوم یو ډېر ښه دی، کوم یو غوښه یې خوندوره ده؟
اوس خو د دواړو خوندوره ده، مګر چې بازار موندنه لري، چې بازار کې ډېر خلک یې خوښوي، هغه د ګراس په نامه یادیږي، دغه ډېر خلک بس خوښوي.
او تاسو چې په بازار کې خلک خوښوي، څومره تاسو یعنی کله چې کبان ورسیږي، یعنی هغه حتی چې لازم وزن واخلي فورا خرسیږي، او کنه د بازار مشکل هم لري؟
نه، مشکلات نشته. دا مایان چې دی دغه خلک بیا خوښوي، چې دا ژوندي مایان دي، ډېر خلک یې خوښوي. خو دونه دي چې دلته دونه نه دي سوي، خو کارمونه لږ دي د پخوا په یعنی په شکل سره دونه نه دي، کله پخوا چې ډېر وه تقریبا 2015 کارمونه وه، نو اوس هغه څخه دې خواته اوس دونه سوي دي چې کسره چې وروایه کې خلک مسلکیانې نه دي، یو کال دوه کال درې کال پر چیر کې هغه یو نه ما یو کیلو کیلو ته ورسېږي، بیا بازار ته وباسي په شرکتو والا باندې خرڅېږي.
بله صاحب، او قیمت څنګه دی؟ د خلکو وس پی رسیږي او کنه؟
قیمت یې شری څه ده، یعنی تقریبا یو کیلو په 110 افغانۍ، په 120 افغانۍ دا موږ کندهاران ته راکوي، بیا موږ بازار کې خرڅوو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. او ښاغلی ابراهیم، که تاسو راتوئ چې دا کبان چې په کندهار کې روزل کیږي په دا شاوخوا 1.5 فارمونو کې، دا یوازې د کندهار د بازار لپاره کفایت کوي او که نورو ولایتونو ته هم صادرې شي؟
مننه، د اوس لپاره خو یوازې په کندهار کې استعمالیږي. مخکې تیر دوه کاله مخکې، یعنی درې کاله مخکې، موږ کابل ته استول، ډېر استفاده په کابل کې ځینې کېدل، هغه موږ ژوندي انتقالول اکسیجن په واسطه باندې، هلته بیا دغه لوړپوړو چارواکو استعمالول، چې هغه ډېره ذایقه درلوده او ډېر مشتریان یې درلوده. نو هغه چې وه فارمونه زیات وه، د خلکو تقاضا هم زیاته وه، او په کندهار کې هم استفاده ورڅخه کېدله، او اوس یوازې په کندهار کې استفاده ورڅخه کېږي، داخل بازار کې نور ولایتو ته نه انتقالېږي.
یو بل پوښتنه هم چې زین ترازی، هغه دا ده چې آیا کبان په فارم کې هګۍ هم اچوي او نسل یې هم زیاتیږي او کنه؟ خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه ښاغلی ابراهیم خبرې وکړئ، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي، مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلامونه علیکم، هیله به ومني.
سلامت دې یاست، مهرباني.
قربان هم سب دغه د کبانو پاک لباندې زما نظر دا دی، کچیر واقعا په افغانستان کې دغه سندونه دا زمونږ او ستاسو داسې بے صاحب روان دی، که واقعا دغه مدیریت شي او د دغه سندونو په هر کیلومتر کې په لسهاو د کبانو فارمونه جوړېدای شي په ډېره ساده او په ډېره کمه بایه باندې، او د کبانو له ادرسه ډېر ښکلی اقتصاد حتی کولای شو چې د کبانو د غوښو نه د افغانستان یا د خپل د ملت د مشکلاتو هغه د خوراکي کلنی خوراکیت د همدغه سیندونو د کبانو نه تکمیل کړو. نو زما دغه وړاندیز د افغانستان ولس ته دی، او بلخصوص دولت مدارانو ته، چې راځئ په دغه اوبو باندې مدیریت وکړئ، په دغه اوبو کې هم زراعت او هم کبان، نو ته دغه شرایط مهیا کړئ چې دغه ولسونه په هغه کې کار وکړي او فارمونه جوړ شي، زراعت هوته ورکي، دغه اوبو مدیریت شي په شکل دی هغه سیستم باندې چې واقعا لازمه ده چې کبان هم روزل کیږي او د هغه د زراعت په استفاده کې هم ترې کار واخیستل شي. ولې دا زموږ سینونه ټول همسایه ګاونډیو ملکونو ته مف روان دی، موږ د اوبو په غاړه تږي او د ګدایي لاس مو نړۍ ته وګدی، اما موږ ګدایان نه یو. که چیرې واقعا د افغانستان جغرافیا ته متوجه شو، د دې خپل غرونو او د دې خپل سیندونو د قوت ته متوجه شي، باید افغانستان او افغانان باید د نړۍ د خو ژوندانه او د ښه اقتصاد خاوندان دغه ولسونه یي. ام ښایسته به هوا لرو، ام غرنی ملک لرو، او ام خواږه اوبه لرو، تاسو ته بهتره معلومه شي خواږه اوبه په نړۍ کې ډېره کمه ده. نو افغان دغه نه ډېر بهرمن دي. خدای دې وکړي چې دا زما وینا ده چې بې قدره او
ډېره مننه. کور دې ودان. ستاسې د دې خبرې په ارتباط هغه مخکینۍ پوښتنه به بیا پرېږدو، ابراهیم صاحب به وروسته ځواب ووایي. که بشیر احمد خان صاحب په دې اړه تاسې خبرې وکړئ. د دې اورېدونکو که سم نوم یې معرفي نه کړ، دی وایي چې په سیندونو کې که دا کبان وروزل شي، ما په ځینو اروپایي هېوادونو کې لیدلی دي چې په سیند په یوه غاړه کې یو ځای ورته جوړ کړي، یو دیوال ترې ووهي، دې خوا ته واغس خوا کې جالۍ ورکړي، او په دې ځای کې کبان روسی، یا کبان لدې سین نه وتلی نشي لم د غزاینه او التی روسی، لیکن اوبه جاری دي. دا څومره ممکنه ده په کندهار کې چا دا کار کړی دی؟
دا ډېر سایسته ټیک ته اشاره وکړه. دا خو به یو سایسته خبره ده. دا سین پر غاړه شاوخوا کې شهر مچکې ته هر ولایت تر بل ولایت څخه دې څونه اوبه دي، څونه ځایونه لري دا چې جوړ کې دې په مخته کې بیا خپل چې سینټ څوک ورې لکه حکومت ورې لکه ټول مایان تر اخیر یا پروشات دیریږي کته دې دیریږي. نو دا شاسته کې خبرې ته اشاره کړې ده.
زما سوال دا دی چې چا دا کار کړی دی، چا دا ابتکار کړی دی تر اوسه پورې ستاسو په ولایت کې؟
یا مو په ولایت کې دا اوسه پورې داسې کار نه دی سوی چې د سینټ پر غاړه باندې خلک ناور جوړ کړي، هاوس جوړ کړي، او چان بچی راغلی او بشکې غټې کې داسې کار نه دی سوی دا اوسه پورې. خو دا ښایسته کار دی چې داسې اوسي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، وربشو هغه ته. تاسې ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو.
هو مننه. وطني مایان موږ باندې خلک وطني مایان زیات دي. نو دا کولی شو موږ اوسه یعنې روزنه موږ ته را وښیي او تعداد مایان موږ داسې
یعنی ستاسې خپل پخواني مایان چې تاسې درلودل هغه کبان یادوي چې پخوا موجود دي او مختلف نمونه لري، لقه او څوڅه، هغه مایان ستاسې منظور دی؟ خاصیس ډېره مننه. ور به شو میلمنو ته. محمد ابراهیم صاحب، تاسې خو دغه له پاکستانه د واړه یا د مایانو بچیان راوړي، آیا نشي کېدی هغه خپل نسلونه چې خلک وایي ډېر خوندور هم دي هغه وروزی؟ د هغو د تکثیر امکان شته او کنه؟
دا په مطلب د پونو سم د کوم نسلونه، هغه نسلونه چې دلته په وطني اصلاح باندې خو یالو رودو او په دندونو کې.
بله بله. اما غدي چې په سندونو کې پیدا کیږي، ل قدیم خلک نسی ځنې جال ورا چې ځنې بمونه ورا چې په مختلفو شکلونو نسی،
هغه ته موږ غیر اصلاح سوی تخم وایو چې دندونو کې، یعنی په فارم کې چې واچ ولته هغه نه غټیږي، هغه په درې درې میاشت کې بچان کوي، بچان بیا وده نه کوي. صرف د دې د پاره دي چې هغه په دندونو کې، یعنی په روز په ویالي کې په دې طبي شکل پیدا شوی دي، هلته غټ دي او بیا خلک استعمال کوي. خو متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې هغه نسل هم ختم شو. خلکو بومونه د برق په واسطه او د جال په واسطه کواړه او کغه ټولې ونیول، تقریبا نسل یې خلاصې دوه دي. خو بیا هم د تیرو دوه کلو څخه داسې یو میکانیزم ته جوړ شوی دی چې تر دوه سیره یاندې تر دوه سوه ګرامه مایش په روز یعنی په ویالي کې وي کم باید ونه نیول شي، هغه غیر قانوني اعلان شوی دی. خو موږ نه شو کولای چې هغه په فارم کې وروزو او غټې کړو، ځکه هغه کار ته اړتیا ده چې کار ور باندې وشي او اصلاح شي. چې هغه اصلاح نه شي تر څو پورې په فارم کې وده نه شو کولای، هغه غیر اصلاح شوی تخم دی.
او مخکې زما پوښتنه دا وه چې همدغه کبان چې تاسې بچی له پاکستانه راوړي، دا بیا په ستاسې په فارمونو کې هګۍ اچوي او نسل زیاتیږي او کنه دا په همدغه شکل سره دوام کوي تر هغو چې تاسې راباسي او خرڅوي؟
بله. او په دې کې دوه نسل دي. یو د ګراس په نامه دی چې هغه خپله مخصوص پیشکاری لري چې هغه کوم د بچانو وخت یې پیشکاری لګول کیږي غټ مایان ته، بیا هغه بچان کوي. او یو کمن کاب ورته وایي چې موږ ګلفام بولو، هغه په طبي شکل باندې په ډنډونو کې انځ په فارم کې د پسرلي په موسم کې ترانه اګی کی او بیا بچان کیږي. خو هغه په کم اندازه باندې خونتا کیږي ډیره. مثلا یو لک اګی وا چې شاید زردانه بچان چې هغه نه نیوي زردانه ټول خونتا کی، هغه ته خپل مخصوص پیشکاری چې د ډاکټر د خاص سره لګول کیږي، بیا نو په ډیر شتري کا باندې هغه بچان کیږي او تسویای زیاتم دومره نه لري. خو یو کمن کاف دی چې هغه خود ترانه یې خپل د پدان کی یا په فارم کې بچی کولای. یو ګراس دی څو پرې چې ښکاری ونه لګې دلا محفوظ حواس روانه چې لاس کال هم په فارم کې هغه بچان نه کی.
نو که یو څوک فارم جوړ کو مثلا ما په کندهار کې فارم جوړ کو سل کبان می واخیستل بچی له پاکستان می راوړل بیا څه ضرورت نه لرم چې دوباره بیا هم دې کبانو بچی واخلم همدا نسل اخیستای شم چې غټی جی هغه به خرڅوم او دوی به بچان به پیدا کوي او هغه به بیا غټی جی بیا هغه خرڅوم هم داسې ده
تاسو وګورئ یو مشکل دام دی چې دې لومړی دا بچان چې راوړي هر فارمدار کې هغه مشکل وي چې بیا غتان چې هغه بچان وکي هغه بچان چې دوی په هاوس یا په فارم کې وباسي هغه اگي بچان چې هغه بچان بیا دومره واده نه کوي لکه دا لومړنی ماین چې موږ بچان خپل د پاکستان څخه راوړي ځکه دا د تاریخ په واسطه باندې بچان شوی هغه دې په کې وي او هغه ټول هغه دغه پرای چې باید غټ شي او وزن واخلي او دا خطرانه چې دا بچان دی په اوس کې کوي دا بیا هغه مر نه غسیږي
څومره وخت پکار دی بل څومره وخت پکار دی چې د ماهی بچای کافی لوی شي په هغه اندازه چې نور ساتي باید راوېستل شي او خوراک ته چمتو شي
لومړی خو ماهی بچان چې د هغې څخه بچان چې هغه مرحله ته باید ورسیږي چې موږ د قانوني درې انچ مایان او توای چې باید ډنټ رول دی ډنټ چې درې انچ ماهی رول دی د پرلی په موسم کې زیاتر منی تر اخیرو پورې دی باید بازار ته وړاندې ان چې کښه ورزل سي تقریبا 2 کیلو ته ځان رسید
بل څه او ابراهیم صاحب بل پښتنه دا چې د په کندهار کې خو هوا نسبتا معتدله ده او دا څه ډول هوا ته ضرورت لري شاید د مشه افغانستان ځینې سیمې دي چې هلته هوا ډېره سړه ده یا ډېره توده ده دا څه ډول هوا ته اړتیا لري
د مایان د روزو ډالو اړوند مثلا په کوم مایان روزي
بله مایانو د روزلو لپاره څه ډول هوا ته ضرورت ده آیا په هر ډول هوا کې دوی وده کوي او کنه
بله و دا هغه تخمونه دي چې ګرمه ابي ولایتو لپاره یا ګرمه ولایتو لپاره مثلا کندهار دی هلمند دی فراه دی نیمروز دی زابل دی نسبتا هم هوا ګرمه وي روزګان دی دا د ګرمه ابي ولایتو لپاره دی او بل نسل ساغ د ټراوت په نامه دي چې هغه د یخ ولایتو لپاره هغه ولایتو کې شواور کیږي یخنی زیاته وي هغه د یخ وبو لپاره دی هغه په یخ وبو کې دی وزن اخلي کیږي او دا ماین چې د امر څخه په کندهار لمن او فراکی روزو دا د ګرمۍ د ولایتو د فارم څخه سیوی دی او دلته څنګه کې دا ورکو دا وی ماین کنور ولایتو ته انتقال کو په یخ کې یخ دندو تی واشه دی یخ بو البته د هیڅ وزن نه کوي ځکه دا ماي په یخ کې خوراک نه کوي او نه هم وزن اخلي په فقال کې سلوی شو راځي مشکل او توای چې ډیر یخنی ډیر یخي دې ځمنه خو بو توای په اوس کې صرف ولاړ فرق هم نه کوي وزن هم نه اخلي نو دا څومره وا ګرم یا غونه فرق کی یا غونه وزن اخلي او شروشي
بله خو کندهار هم ژمی او دوبی فرق لري په دوبی هوا ډیره توده وي او په ژمی نسبتا سړه وي فرق نه کوي دا یعنی په دوړو کې گزاره کولای شي
مقاومت لري هم د یخ سره مقاومت لري هم د ګرمۍ سره په ګرمۍ په موسم کې توجه ډیره غواړي ځکه چې دوبو اندازه ډیره ګرمۍ شي مثلا چې په ګرمۍ کې باید یې شوبور واچي یا ماشين پر چلانه کې شوبې تبدیل شي او تاسو سو دی فقال کې نه میاشت فرق کوي د سیم نه کې صرف ما دي جم منی سي یا وال سړا سي بس فرق کوي نه میاشت فرق کوي اغه درې میاشت دی د فرق کمي او سلوي سره د مستقبل فرق نه کوي
بل سب ډیر زیات مننه قدر من اوردون کو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري په دې پروگرام کې د کبانو په روزلو خبري کوو زموږ میلمانه دي له کندهار څخه د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل محمد ابراهیم او همدارس بشیر احمد خان چې په خپل د کبانو د روزلو فارم لري انجینر عطاولات له کندوز انتظار یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او پرې باس کې ګډون وکړي او دوی راتوي چې په کندوز کې او شمالي ولایتونو کې چې هوای توپیر لري له جنوبي ولایتونو سره هلته د کبانو د روزلو کاروبار څنګه دی شاخله ابراهیم ستاسو په نظر په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دا وچکالۍ چې تاسو اشاره وکړه دی او بو کم ولې دا به شاید بیا هم وی بیا هم وی څومره امکانات شته چې دا صنعت په یو شکل سره وده وکړي نور هم زیات شي لکه څنګه چې اوریدونکو ویل خوږی او بلرو سندونه لرو څومره د پراختیا امکان شته دی کبانو د روزلو دی
هغه صورت کې امکان شته چې دولت دندونه جوړ کړي، یا د اوبو کوچني کوچني واړه یا غټ بندونه چې په کوم ځای کې تړلو واړې وي چې اوبه مهار شي، بیا کېدلی شي چې دا صنعت وده وکړي. او که دغه دولت کار ونه کړي پر اوبو باندې، اوبه مهار نه کړي او دلته وچکالي وي سمدلاسه، بیا نو په دغه وچکالۍ کې ناممکنه ده دا کار چې د مایانو کار وده وکړي، نور هم راشاته شي او
لنډې خبرتیا وروسته له اوریدونکو سره دې پروګرام ته دوام ورکوو. له اوریدونکو سره به یو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012 24 0.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس 40 ساعت اوریدلی شي. په 40 ساعتو کې په بیلا بیل ساعتو کې بیلا بیل خبرونه لرو، د موسیقي پروګرام ترڅنګ نور تعلیمی روغتیاي پروګرامونه هم له ازادي رادیو څخه اوریدلی شي. خو پروانه خبرونه کې چې د ژوند رنگونه نومیږي، د کبانو په روزلو خبرې کوو. د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې د کبانو د روزلو ګنش بیر فارمونه جوړ شوې دي او د دغو فارمونو له برکت لیوی خو د کبانو غوښه ډیره شوې ده چې ډیره صحی ده او ګټوره ده. لبل خو په ډیرو فارمونو کې ډیر خلک په کار بوخت شوې دي، هم په فارمونو کې په کار بوخت شوې دي او هم له کبله په بازارونو کې یو شمېر خلک په پلورلو بوخت دي. هغوی ځینې پخوي، ځینې خرڅوي، نو اقتصادي ګټې وټې ډېرې دي. ځینې اوریدونکو مو د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې ورڅخه مننه کوو. په دغو اوریدونکو یو کې هم یو هم محمد امین احمدزی دی. ښاغلی احمدزی وایي، لومړی پوښتنه مې داره چې کبان څو نو ناروغي لري، نشي نشانی کومې دي؟ دوهمه پوښتنه داره چې کبانو ته چې د شپې تازه اوبه نشي ور، صرف د ډنډ اوبه وي، اکسیجن کموي، چاره څه ده چې اکسیجن کم نشي چې د مرګ سبب ګرځي؟ ډېرې جالبې پوښتنې دي. ورته منتظر یو چې میلمانه مو بیرته راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووي. بل اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کبانو روزنه نسبت تر پخوا ډیره شوې ده که مخ په ځوړ روان ده؟ متاسفانه دوی ته خو به زه ځواب وایم چې مخکې د محمد ابراهیم له خبرو راته معلومه شوه چې په وروستیو دوو کلونو کې خوند تللې ده، ځکه چې عادیقل په کندهار کې دوی په وینا یو وخت یو نیم زر فارمونه وو، دوه کاله مخکې اوس خبره یو نیم سال تر راغلی ده. بشیر احمد صاحب زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې، دوی پوښتنې لري که تاسو ځواب ورکړئ. دی وایي چې د کبان ناروغي هم لري او کیلری نخې نخانی چری
وو کبا مخدام مرزي لري. د دې مرزي داوله داوله ده. اوله مرزي دغه ده پر برابر دی اوبو کله چې اوبه زار نه شي کمزوري شي سمایان به مرزان کی نه جوړ کی. بل حساب د اکسیجن د اوبو دی چې کله د اوبو اکسیجن پرانی مایان کمزوري کی، مایان ته پورا اکسیجن نه مایان نه جوړ کی.
او نقش معلومی شي درته کې یو ماهی یا کب ناروغ وي سترګو له څه پوي شي؟
نو نقش دغه ده پر برابر د مایانو د اوبه یو وخت وخت داسې یو رقم نباتات پیدا کی چې د ماهی وي، د ماهی کې یو سر داغ پیدا کی، دا ما ای دا پر مختګ نس کولای او دا خپل دواوی لري ستا دغه دواوی ذریعہ ګرځي دی جوړ شي. نو بل مشکلی داری وبو د اکسیجن ده چې د وبو اکسیجن پرانی ما یان کمزوري کیږي د خوراک څخه خلیږي. نو بس دغه مشکل دی. او بل یا زرناک وبږي کله چې وب دی رسول وب نور نه وی نه وی ورل نه وی یا دا وب زرناک سي وبې کمزوري سي، مايان بالا کمزوري کیږي، مريضان کیږي.
بله صاحب، او دواوې څنګه پیدا کیږي؟ زیاتې دي، کمی دي، څنګه دي؟
دواوې شته، مختلف دواوې شته، هغه د پاکستان څخه راوړي، د کبانو والا یې راوړي، او بیا د مور د فارمداران او زو ولاته ورکوو، کوم مشکل مایه ته پیښي هغه بره ورکوو.
یعنی دا دوا بیا ماهی نیسی هغه ته په خوله کې ور اچوي دوا وکه نه په اوبو ته ور اچوي؟
یا په اوبو یې وګډو، په اوبو ته ور اچوو.
نو بیا خو هغه جوړ او دا جوړ دواړه خوري دا دوا په دې حساب؟
وا دا کوم اوبو چې شما د ټول زرناک سي، یا به مایه یې دغه ځای خاړي بل اواز نکړي، بل اواز انتقالي، یا به دغه اوبو ته اوبو بدلی، یا به دغه اوبو ته کوم دوا چې راغلی ده هغه دغه اوبو ته ورلیږي، دغه مایه بره واده کوي په جوړ چا سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسه ښاغلی بشیر احمد خان. ښاغلی ابراهیم، د اوریدونکو احمدزی بل پښتنه دا و چې کبانو ته چې د شپې تازه اوبه نشي ور، صرف د ډنډ اوبه وي، اکسیجن کم وي، چاره یې سره چې اکسیجن کم نشي او د دوی د مرګ سبب نشي؟
لومړی ما مخکې خبرو کې به ته وویل چې قانوني اندازه باندې مایان او شربا ټول شي، بیا په ډېر کم وخت کې داسې مشکل پېښېږي چې مایان د اکسیجن کم کړي، او که د شپې دخوا اکسیجن کم کړي د اوبو امکانات هم نه وي چې تازه اوبو ته رایله کړو یا ورته چالان کړو، بیا هغه نورې طریقې لري. بیا موږ دلته چېنه ورته وا یا هاکې بولي په کندهار کې چېنه دغه خښتوو، بیا یې حوس ور اچوو، دا هم څه ګټه کوي. او بیا داسې په بیلچه باندې، یعنې په لاسو باندې یا په یو لوښ باندې د حوض اوبه بهر هوا ته راپورته کوو، بېرته د حوض په حوض کې موږ په فارم کې دغه هم څه ګټه ورته کوي تر څو پورې چې تازه اوبه پیدا کړي.
بله ابراهیم صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې که فرضاً دا اوس زموږ تاسې خبرې اورېدونکو واورېدې، ممکن یوه ته دا شوق پیدا شي چې فارم جوړ کړي، نو څومره پانګې ته اړتیا لري چې د کبانو فارم جوړ کړي؟
یو جریب فارم چې جوړ کړي 3000 افغانۍ ته اړتیا ده، یو لک افغانۍ دی باید پانګه واچي، یعنی مصرف کړي.
په دې فارم کې به څومره کبان روزل شي په یو جریب کې؟
د 2000 څخه تر 2500 افغانۍ پورې.
ښه، نو دی به اتمن د 2000 تر 2500 پورې د کبانو بچان راوړي، یعنی د ډنډ ته به ور اچوي، همداسې ده؟
بله.
نو دا بیا دوه درې میاشتې ستیریږي، د دوی اندازه زیاتیږي، غټیږي، بیا هم همدغه 2000 به وي او کنه بیا خو شمېرې زیات دی په یو جریب؟
نه، دا رقم ته موږ حساب کړی د قانوني اندازه باندې، یو جریب حوض خو یعنی فارم ډېر غټ دی، هغه کې یو لک بچن کېدلی چې ور واچول سي، خو د غټېدو اندازې ته موږ حساب کړی دی، هغه صورت کې چې دی یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو سي، بیا دغه 2500 دانې باندې موږ انتخاب کړی دی، نو اوس کېدلی سي چې 3000 بچم ور واچو، هغه هم درې میاشتې ګذارب کولای سي، مګر بیا واده نه کوي.
درست، ډیره زیاته مننه. اوس په ولاړ شو کندوز ته، انجینیر عطاوله اوس له سټوډیو سره وصل شو، تخنیکی ستونزه یې درلوده په ټلیفون کې، نه ورته ټلیفون نه ورته کېدو. انجینیر صاحب، که تاسې اول خو در تارکلی وایم ستړي مشئ، په کندوز کې څومره فارمونه دي دی کبانو در روزلو؟
مننه، په کندوز کې خو فارمونه تقریبا د 400 په خواو شاک کیدی، او بلکه فال تقریبا د 300 په خوا شا کیدی، نو کار ان شاء الله خره وان ده، خو د سیدا چې هر کار ته چې د دولت یو توجه نه وي، مشکلاتي، او بغیر د دولت د ملاتړ نه بازي کارونه نه کیږي. خو مونږه تقریبا لس کاله پاکستان کې دا کار وکړو، به دلته د کرزی اول حکومت چې شو دا غزن هم کار شروع کو د صفر نه، نو وس تقریبا دغه 400 خواشه پورې پرمونه رسیدلې دي، چې زمونږ اتحادیه اوس لمن تخار طرف ته مغزول او د بغلان خاتم غزول، ځکه نور څوک نشته، په دې وجه باندې هغه خلک هم دوه مراجعه کوي، خو هلته بیا دومره پرمونه نشته لکه څومره چې په کندوز ولایت کې.
درست، او تاسو ویل چې ملاتړ نشته، د دولت ملاتړ نشته، تاسو څه ډول ملاتړ غواړئ؟
ملاتړ دا چې امارات خو وس راغه دا کال نیم کیږي خدا پندل شل کال چې د کرزی صاحب حکومت او د اشرف غنی صاحب حکومت پیسې خ پر ایمان او موسسات خ پر ایمان او ندل تا پارمداران سره چا کومک ونکو یعنی د هیڅ قسمه یا د چایامی قیاد خوراک یا د نور ځکه اقتصاد د خلکو ضعیفه ده بل پارمونه چې کم څوک جوړایي نو دا نه وظیفو والا دي نه کوي جو والا دي دا صدقانان خلک دي زمینداران خلک دي نو زمینداران خلک خو په مجموع کې تاسو ته معلوم دي چې هغه ضعیفه دي اقتصاد ضعیفه دي حتی خپله سره هم زمکو ته نشي اغسته نو په دغسې مشکلاتو سره د لاسو ګریوان دي نو په کار خو دا او دغه د تاسو کې مونږ همسایه ملکونه وګورو لکه ایران شو دغسې پاکستان شو بنگلادیش شو هند
لیکن اتاوله صاحب بده که به شک نوی لیکن زه چه تمره خبریم هم دغه ستاسو به ولایت که به جرمنیانو یا ځینو مؤسسو د خارجانو خلکو ته به مایان ورکول وړیا به ورکول ورته ویل به چې یو ډنډ جوړ کړو دا درکوو وروسته ملاتړ هم درسره کوو هغوی چې به یو څو وخته وساتل بله ورځ به وخوړل یعنی کاروبار یې نه کوو دا فکر نه کوي چې په خلکو کې هم ډېر هغه نشته توجه نشته کار ته ډېر خلک زړه نه ښه کوي
نو که حقیقت ته راشو ستاسو خبره هم صحیح ده خو بله خبره دا ده چې دلته انچلپی یو څه بچیان د انچلپی موسسه چې یوسایډي سره فکر کوم کوم قرارداد لري هغه ورکړه خلکو ته خود دا تشخیص ونه کو دا سروې ونه کړه چې یاره پارمدار ته میان ورکړه که د کوم شولو والا ته ورکړه هغه شولو ته خوشې کړه دا نه وه خو چې هر چا ته وویل صرف خو یو قراردادي مسله به وو خپل قرارداد به پوره کوو خو بس خبره
کندهار کې زموږ دوه میلمنو ښاغلیو ابراهیم او بشیر احمد خان وویل چې د اوبو د کموالي له کبله یو وخت درې کاله دوه کاله مخکې یو نیم زر فارمونه اوس یو نیم سل ته راغلي دي کم شوي دي په کندوز کې خو به دا مشکل نه وي
په کندوز کې په قلعزال ولسوالۍ کې چاردری ولسوالۍ کې او خان آباد ولسوالۍ کې دغه سیالی آباد ولسوالۍ کې دا مشکل راغلی دی اما بیا په نور ولسوالیو کې لکه زیات کار اوس د امام صاحب ولسوالۍ کې دی چې هغه د امو دریاب دی او امو دریاب اوبه هیڅکله نه کمیږي نو دلته هم کار ښه دی بد نه دی او بل هغه ولسوالۍ چې دي بیا چایامیقونه یا ژورې څاګانې خلکو والي د هغې د لارې اوبه ورکوي د اوبو مشکل نشته دی مشکل صرف دا ده چې اقتصاد د خلکو ضعیفه ده که پارم په صحیح جوړ کی او سټانډر مایان وروچې بیا د بیچارهګانو خوراک ته وس نه کیږي یوازې رشقه دی کار نو یوازې رشقه خو د دې صرف خېټه مړولی شي په هغې باندې صحیح روش نه کوي تر څو چې دغه خپل پیټ د مایانو دې ته ونه رسېږي چې هغې کې هغه خپله فارموله پنځلس شپاړس قسمه مواد استعمال شوي دي او په زیاته پیمانه باندې کې پروټین وي چې هغه تقریبا د دوه شي سپینه نیولې شپږ شي سپي دي دوه دېرش شي سپي دي نو په هغه خپله اندازه باندې تر څو هغه باید میله ورکړلی شي تر څو د ده هډوکی ځان قوي کړي او دی وده وکړي نو اکثره زموږ پارمداران غټ مشکل سره چې اخته وي هغه دا وي چې د دوی مایان سوی تغذي شي کله چې سوی تغذي شي بیا په دې باندې نور همراز حمله کوي بیا دا مخته نه ځي او د پارمدار دا وس توان نه لري چې دغه مایی د سوی تغذي نه وباسي
بله او بازار یې څنګه ده یعنی ځینې وخت یو څوک یو شی لري لیکن بازار نه لري
او بازار خو مخکې داسې و چې د اشرف غنی په حکومت کې یو څه لږه ګزاره وکړه د کرزي صاحب په حکومت کې بالکل بازار نه درلود او بیا دا دوه کاله اوس تقریبا کیږي چې موږ په کار خپله شروع کړی دی البته د دولت یو څه همکاري دا شته چې ډاډ شته او منډه تر لوی خو نور زموږ په خپل شخصي لګښتونو باندې او د پارمداران هم چې تشویقلي دوه دانې مای په ځای نه ورته موږ په کندوز ولایت کې د ژوندو مایانو دپاره جوړې کړلې په شیرخان بندر کې هم دوه دانې جوړې کړلې چې هغه ژوندي مایان انتقال کړي نو دغسې د قلعزال پولیس والی کې مرته جوړ کړو مارکیټینګ هم ته پخپله جوړ کړو اوس الحمدلله مارکیټینګ بالکل صحیح روان دی او حتی چې موږ ورته پلان نشو پوره کولی
بله او د کندهار میلمنو وویل چې دوی ته خو پاکستان نشدې دی د مایانو بچان له هغه خو راوړي تاسو له کومه راوړي
منگ هم د پاکستان نه راوړو. دلته تولیدات په افغانستان کې نه کیږي ځکه داسې سرمایه گذاری چانده کله چې یو سټانډرډ جوړ کړي اولته تولیدات وشي. په لغمان ولایت کې پروس کال تولیدات وشو، د جلال آباد په کانال کې تولیدات وشو، خو هغه په ډېره کم اندازه و. او که بیا تولید هم شي هغه بیا وروسته نه پایي ځکه اوبه یخې دي، دی د اگئی جواندی شی خو بیا چه کلا دی پیرلنگ تا رسیگی نه پا پیرلنگ که دی بیزانون دا ما زودی یا نرسیگی پیرلنگ تا چنگ چه کلا وشی هم او بیخی نو دی مانی غاٹا سرمایه گزاری لگا پا کارو چه تانکر دیر جوڑ شی چه ترسو با حرارت آتیش و پینزیش درجو کیوی نو زنگا او با خو اکثرا یا پینزه درجه حرارت لری یا لس درجه لری پا دی کس کلا بچه نه جوانده کیگی. نو یو چن آسا سرمایه گزاره تیزور دیگه نا.
بله. او دام را تو هست چه پا جمی بیاد سور سرکوی پا جمی خو حال تا واده را سلوی
پا جمی خو منگ دست کهو چه یو نیم متر او با پا کارم مانه ودرو غزه که دا یو نیم متر او با هم پا اولی که و تا پا کار دیم پا جمعی که بیا پا منی و پا سرلی که چرتا یو متر می فروانه که نو داغا یو لیش یا یو نیم لیش که یخک مونیسی اکثرا سکل یخک دیرو بازی کلون دونه یخک کمی خودی قدرتی خپل یو نظام لری لانده دی تا یخ تا ضررد نشره سوله بل منگا هاگا مایان را واریدهو چه اغا دی یخ و دا گرمه دوانو سر بلد جوی نو دا تقریبا دا قوس یا دا میزان نپا خواده خوراک بنده تر حد پینزلسم پوره بیا دا حد پینزلسو نا خواده گشت و گزار شروع کهی و جمعنی خوب نوزی بیا بیت خوراک تا شروع.
بله. آیا خلق هم دا دی فارمونو کبان خو خوی او که هغه چې په سندونو کې پیدا کیږي او د په جالونو په نورو طریقو نیسي؟
په سندونو کې خو وس مایان هغه پخوانی مایان نشته سیب هغه ډیر په کم اندازه لري ځکه په دغه انقلاب کې بمونه د برق شارټونه مایان ټول ورک کړل هغه نسل یې ورک وس موږ هر کال د زراعت د ریاست په مقام په مخ کې تقریبا د 50,000 نه تر 60,000 پورې بچی خپل منګه د اتحادیې د طرف نه سین ته ورخوشي کوو چې تر څو بېرته نسل پیدا شي. نو کوشش هم دا دی اوس امارت سره هماهنګي داسې ده چې مایانو نیول بالکل بند دي په شارټ او په برق باندې. نو انشاءالله چې توقع لرو چې بېرته مایان را پیدا شي. خو کم مایان چې موږ دلته روزو نو دیتا گراس کارپ وای چې دا ډیر خوږ مې دی ورسره کامن کارپ دی چې انګلیسي کې دا کامن کارپ یې موږ د ستور زغاره دا خپل په دې دریاب کې موجود دی. هم د دریاب مې دی بل زمنګ او به هم د دریاب دی دا د سندر اجل کې فارمي.
بله ډیر زیاته مننه انجینیر صاحب عطاولا همدارس شاغل محمد ابراهیم او بشیر احمد خان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د کبانو د روزلو په اړه مو معلومات زموږ لاوریدونکو سره شریک کړل. له تاسو اوریدونکو هم مننده یو د اوسنۍ رادیو خبرونه چلر وښه سات اوریدای شي.
ورکا سترگی او زموتے دژ بندو بموتے سترگی او زموتے دژ بندو بموتے شکر نعمت زمون چشتا یوشتا موتے دمینی کور زمون وطن مور زمون دمینی کور زمون وطن مور زمون ستا در دونو کاروان تکور تکور زمان ستا در